رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیا سرداریم. د خبرونی په پیل کې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د بلخ په ولایت کې امنیتي سرچینې وایي یو شمېر وسلوالو د افغان پوځ د شاهین قول اردو په قمندانۍ برید کړی دی. د فرانسې لوړو دوه ماموران وایي د مارسل پولیسو پلان شوې حمله ناکامه کړې ده. د امریکا د ارکنساس په ایالت کې په 12 کالو کې د لومړي ځل لپاره یو بندي اعدام شوی دی.
تر نوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې په هکله رپورټونه اوریدلی سي، او یو مرکه هم لرو، او دا رپورټ هم اوریدلی سي چې د افغانستان د نوري فایبر شبکه له چین سره نښلول کیږي.
د بلخ په ولایت کې امنیتي سرچینې وایي چې نن شاوخوا یوه نیمه بجه یو شمېر وسلوالو د افغان پوځ د دوو رینجر پیکاپ موټرو په واسطه د بلخ ولایت د په ولسوالۍ کې د افغان پوځ د شاهین قول اردو په قمندانۍ برید کړی دی. په کابل کې د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری امریکا غږ ته د شاهین قول اردو پر قمندانۍ د جمعې د ورځې برید تایید کړ. یوی امنیتی منبع په سیمه کې د امریکا غږ خبریال ته وویلې چې لس تنه حمله کوونکي قول اردو ته ننوتي او د دې قول اردو په دوهمه دروازه کې پیژندل شوي دي. د دې حمله کوونکو څخه یوی په دوهمه دروازه کې ځانمرګې حمله کړې او نورې دننه قمندانۍ ته ننوتي دي. حمله کوونکي د 290 شاهین قول اردو د قومندانۍ په جماعت باندې له حملې وروسته په جګړه لاس پورې کړی او جګړه اوس هم روانه ده. جنرال وزیری په اړه زیات جزئیات ورنه کړل، خو وی ویلې چې یو تن حمله کوونکی چې ځانمرګې واسکټ یې اغوستی و د افغان سرتیرو لخوا د مخه تر دې چې خپل ځان منفجر یې مواد وچوي ووژل شو. د طالبانو یو ویان د ذبیح الله مجاهد د خپل ټویټر په پاڼه کې د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلی دی چې د دغې ډلې یو شمېر وسلوالو د شاهین قول اردو پر قمندانۍ د موټر بم برید کړی دی، چې د دغه برید وروسته نور بریدګر له افغان ځواکونو سره په جګړه کې ښکیل شوي چې په سیمه کې جګړه لا هم روانه ده. لبل خوا د شاهین 290 قول اردو یو مطبوعاتي مسؤول قهار آرام امریکا غږ ته وویل چې تر اوسه د حمله کوونکو شمېر نه دی معلوم، خو د دغو حمله کوونکو موقعیت تر محاصرې لاندې دی. د ښاغلي آرام په وینا تر اوسه په دغه جګړه کې د قول اردو 8 تنه سرتیري وژل شوي دي او 11 تنه نور ټپیان دي. دغه منبع وایي چې جګړه لا هم روانه ده. د فرانسې لوړ رتبه ماموران وایي د دې هفتې په سر کې د مارسل پولیسو د پاریس په پاریس کې د پنجشنبې د ورځې ډزې او پلان شوې حمله ناکامه کړه، چې دا د اسلام پالو د هغه کوشش یوه برخه وه چې د فرانسې د راتلونکو انتخاباتو په نتیجو باندې نفوذ وکړي. دوی د نورو تروریستي پلانونو نه ویریږي چې په دې کې د انتخاباتو په ورځ باندې احتمالي حمله هم شامله ده. دوی غواړي چې د فرانسې په سیاسي ژوند باندې نفوذ وکړي. تاریخاتو ته د نږدې منابعو په قول مشکوکه وسلوال ته نږدې چې د پنجشنبې په ورځې په پاریس کې د پولیسو په صاحب منصب باندې ډزې وکړې په لاس لیکل شوي یو یاداش پیدا شو. په اصطلاح د اسلامي دولت افراطي ډله پکې ستایل شوې وه. د اسلامي دولت ډلې د خپل خبري اژانس له لارې د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی او حمله کوونکی بلجیمي ابو یوسف یاد کړی دی چې وایي دی د اسلامي دولت د ډلې یو جنګیالی دی. د پاریس پولیسو وویلې د وژل شوو وسلوالو هویت معلوم شوی دی، مګر د هغه نوم نه دی یاد کړی. یا یې نه دی ویلي چې د اسلامي دولت د ډلې سره کار کوو. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ نن د جمعې په ورځ په ټویټر کې پیشګویي کړې ده چې دغه حمله به د شنبې د ورځې د فرانسې د جمهوري ریاست په انتخاباتو باندې اغیزه وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن د جمعې په ورځ د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په هغه ادعا باندې ملنډې وهلې چې وایي تهران د اتومي موافقې د روحیې سره سم چلند نه کوي او وایي واشنګټن په دغه موافقه باندې مسخرې کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په ټویټر کې لیکلي، موږ به ووینو چې امریکا دې ته چمتو ده یوازې د دغه موافقې د روحیې سره چلند وکړي. تر اوسه پورې دواړو دا بې اهمیته ګڼلې ده. ظریف له ټویټر نه دومره کار اخلي لکه ټرمپ یې چې ورنه اخلي، سره له دې چې په ایران کې استعمال ممنوع دی. د امریکا د ارکنساس ایالت په 12 کالو کې د لومړي ځل لپاره یو بدني اعدام کړ. یو 50 کلن لیدل لی وروسته له هغې چې سترې محکمې د هغه اعدام د ځنډولو غوښتنه رد کړله، د پنجشنبې په شپه اعدام شو. لی په دې تور چې په 1993 کال کې یوه ښځه د اوسپنې په میله وهلې او وژلې وه محکوم شوی و او د مرګ سزا ورباندې خېژول شوی و. د کانګرس دوه غړو د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د پلان په باره کې اندېښنه څرګنده کړې ده چې غواړي خارجي مرسته کمه کړي چې د هغه یوه برخه سومالیا او دې ته نږدې هېوادونه دي. د کانګرس جمهوري غوښتونکي غړی تام امیر مینوپولیس کې هغې غونډې ته خبرې کولې چې د افریقا په ښکر کې د قاطع په باره کې جوړه شوې وه. د غونډې ته وویل حکومت په خارجي مرسته کې 1.5% د کموالي پیشنهاد کړی دی چې دا به په بشري او هغو پروګرامونو باندې تاثیر وکړي چې د تروریزم د مخنیوي لپاره دي. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د اوږدې مودې د دوست او متحد اسرائیلو سره د خپل هیواد په ملاتړ په داسې وخت کې ټینګار وکړ چې نن د جمعې په ورځ د دغه هیواد د جمهور رئیس سره ملاقات کوو. ماتیس او نتنیاهو ومنله چې د دواړو هیوادونو ګډ دښمن افراطي مسلمانان دي او ژمنه وکړه چې سوله به ټینګوي. ماتیس وویل، زه فکر کوم دا مهمه ده چې موږ خپل ځان ته په یاد کړو که ښه خلک سره یو ځای نه شي، بد خلک دغه نړۍ ته ډېر تاوان رسولی شي، او موږ ژمنه کړې ده چې د بدو خلکو مخه به نیسو په هر قیمت چې کېږي. سوله او آزادي به راتلونکي نسل ته سپارو. ماتیس په دې هفته کې د سعودي عربستان او مصر د مشرانو سره لیدنه کتنه کړې وه او له دې نه وروسته یې د نتنیاهو او د اسرائیلو د دفاع وزیر اوګو دور لیبرمن سره په تل ابیب کې ملاقات وکړ. د جنوبی اروپا له هیوادونو نه ځوانان چې د کار د پیدا کېدو لپاره مهاجر شوي احتمال نه لري چې زر بېرته خپلو کورونو ته ستانه شي. په زرګونو ځوانان د اروپا شمال ته وروسته له هغې مهاجر شولو چې د دوی په هیوادونو کې اقتصادي ستونزې اوج ته ورسېدلې. په هسپانیا، یونان، قبرس، ایټالیا او پرتګال کې بیکاري د 50 او 45% ترمنځ ده. د زیړي نړیوال سازمان د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي که چیرې په زیړي اخته کسان معاینه او تداوی شي، ښایي د نړۍ په سطح د میلیونونو خلکو ژوند وژغورلی شي. د روغتیا د نړیوال سازمان د 2018 کال په رپورټ کې تازه خپور شوي ویل شوي دي چې د دنیا په سطح 350 میلیونه خلک د زیړي یا د هپاتایتس بی او سی ویروس لري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په دغې ناروغۍ اخته په سلګونو زرو کسانو یوازې په دې خاطر خپل ژوند له لاسه ورکوي چې د معاینې او درملنې مراکزو ته لاسرسی نه لري. د آسیا په جنوبي شرق کې له خپلو سیالانو سره په زیاتېدونکې بڼې د چین کلکو اړیکو دغه هیواد په داسې موقف کې درولی چې د G7 یا او د بډای هیوادونو د هغې سختې اعلامې په مقابل کې بې تفاوتي وښیي چې د چین د جنوب په سمندر کې د چین لخوا د تاسیساتو جوړولو او نورې پراختیا په اړه روانه میاشت کې صادره کړه. چین په تېر یوه لسیزه کې په دغه لانجمن سمندری کې خپل حضور پراخه کړی دی او د ارمنیانو عام وژنه د هغه تاریخي روایت له مخې ده چې ډېرو تاریخ پوهانو منلې، خو ترکیه رد کړې ده. د راتلونکي دوشنبه په ورځ د اپریل د میاشتې په څلېرویشتم به د ترکانو د عثماني امپراتورۍ لخوا د ارمانیانو د عام وژنې 102مه کلیزه وي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ، رپورټ ده. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د چین سره یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې به د دغه هیواد نوري فایبر شبکه د بدخشان د واخان له لارې د چین د نوري فایبر شبکې سره ونښلوي. دا وزارت تمه لري چې د دې پروژې په تطبیق سره به نه یوازې په افغانستان کې د انټرنیټ بیې راکښته سي، بلکې دا هیواد به منځنۍ او جنوبي اسیا ته د نوري فایبر شبکې له لارې هر کال تر 80 میلیونو ډالر پورې عاید هم ترلاسه کړي. پام وکړئ په دې هکله له کابله د خبریال اکرام شینواری رپورټ.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې په دې وروستیو ورځو کې د چین سره یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې به د افغانستان د نوري فایبر شبکه د چین د نوري فایبر شبکې سره او بیا د افغانستان له لارې دغه شبکه د منځنۍ او جنوبي اسیا هیوادو سره ونښلول شي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت سرپرست سید احمد شاه سعادت نن د جمعې په ورځ دغه پروژې په هکله خبریالانو ته د معلوماتو پر وخت وویل چې په دې پروژه به 50 میلیون ډالر مصرف شي چې پیسې نړیوال بانک افغان حکومت ته برابروي.
د ابریشم د لارې چې 180 کیلومتره د کاشغر څخه د واخان د لارې بدخشان ته رسیږي، دغه د فایبر نوري د لارې به دغه کنکشن فعال شي. دغه پروژه بل اخره د چین د هیواد ډیټا به د افغانستان د لارې د فرا څخه ایران، چابهار بندر او حتی افریقی هیوادونو ته، او همداراز د چین هیواد به د ترکمنستان د لارې د قفقاز، آذربایجان او اروپایي هیوادونو سره، او همداراز د چین هیواد د افغانستان د لارې پاکستان او هندوستان سره وصل کړي.
خاګری سادات ویل چې د دې پروژې ملکی دو سره به لوی خو افغانستان هر کله دغه هیواد لارې نور هیوادو ته د معلوماتو او ډاټا د لیک له برکته تر 80 میلیون امریکایي ډالر پورې محصول واخلي، او د بل خو به دنه په هیواد کې په ښه کیفیت او ارزانه باید انټرنیټ استعمالونکو ته انټرنیټ برابر شي او هم به زیات شمېر بیروزګارو ته روزګار پیدا شي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت سرپرست ویل چې دغه پروژې په تطبیق سره به راتلونکي کې د چین او افغانستان ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ او واخان ته د سړک د جوړولو لپاره هم شرایط برابر شي.
په راتلونکي اونۍ کې د دغه پروژې د تطبیق لپاره موږ سروې ټیم جوړو او د سروې ټیم به په خپل کار باندې شروع کوي.
هغه ویل چې د دې پروژې د سروې کار به د رواني سوي کال تر پای بشپړ او د پروژې تطبیق به په 2013 سوي کال کې پیل شي. نوري په بر هغه وسیله ده چې د دور په واسطه په لوړ سرعت سره معلومات او ډاټا له یو ځای څخه بل ځای ته د نورو وسیلو پرتله په ډیر ارزانه بیه انتقالوي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت د چارواکو د وینا له مخې اوس په افغانستان کې تر 3 میلیونو پورې افغانان د انټرنیټ څخه کار اخلي. دا وزارت وایي چې په پام کې لري چې تر راتلونکو 3 کلونو دا شمېر 15 میلیونو ته لوړ کړي. په افغانستان کې د انټرنیټي خدمتونو بیې د دغه هیواد د ګاونډیو پرتله ډیرې لوړې دي. په کابل کې د عبدالله په نوم د انټرنیټ یو کاروونکي امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د انټرنیټ کیفیت هم ښه نه دی.
شبکه که ما گرفتیم راضی نبودیم، پس دوباره ما مثل چرت.
خلیل عبدالله ویل کومې شبکې چې مونږ کار اخلو ورڅخه راضی نه یو، بیا مبادله کړه، ځکه چې په میاشت کې به 3-4 ورځې انټرنیټ پرې کېده او ټوله ورځ به انټرنیټ نه و. په تیرو 10 کلونو کې په افغانستان کې د مخابراتو په سکتور کې ډیره پانګونه شوې او همدا اوس په دغه هیواد کې د افغان مخابراتي شرکتونو تر څنګ یو شمېر بهرني او نړیوال شرکتونه هم افغانانو ته د انټرنیټ خدمتونه برابروي. افغان حکومت په 2019 کال کې د نوري فایبر پروژه پیل کړې او اوس دغه هیواد له 3 ولایتونو څخه 50 ته د نوري فایبر له لارې انټرنیټ رسول شوی دی. افغانستان په اوس وخت کې د خپل دوه ګاونډي هیوادو پاکستان او ایران د نوري فایبر څخه کار اخلي. د مخابراتو ټکنالوژي وزارت تمه لري چې د چین د نوري فایبر سره د افغانستان د ملي نوري فایبر د شبکې په نښلولو سره به هم په دغه هیواد کې د انټرنیټ بیه ارزانه شي او هم به کیفیت ښه شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15.
او اوس په مکړې دی مارکیټه. په هلمند کې د ملي پوځ مقامات وایي چې په دې ولایت کې به 300 امریکایي پوځیان د هلمند په درو برخو کې ځای پر ځای شي. د 215 میوان قلی اردو قومندان تورن جنرال ولی محمد احمدزی له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې نوی امریکایي عسکر سمندري سرتیری دي او د خپلو افغان همکارانو سره به په مهمو برخو کې همکاري لري. زموږ همکار عزیزالله پوپال له نوموړي سره د هلمند ته د تازه دمه امریکایي عسکرو او په هلمند کې د روانو نظام عملیاتو په اړه مرکه کړې ده.
مهرباني قمندان صاحب، هلمند کې تازه د 300 په شاوخوا کې امریکایي ځواکونه دراتک په حال کې دي. د دې کسانو څخه څوک مخ کې راغلي د کی کان څه وخت راځي او وظیفه به چی شي؟
کره تعداد ارسته قوتونه دقیق نه دي چې څونه کسان باید هلمند ته راشي. د دوی یو ماموریت وخت یې تکمیل شوی دی، د دوی مرین قواوې راځي، د هغو ځای ګزین کېږي. زموږ سره یو همجوار وظایف چې دا کوي، صرف د دوی ډېر توجه، د دوی هغه ډېر مسایل چې زموږ سره مخته ځي، هغه به د مشوردهي او د تعلیم و تربیې او د هوایي قواوو سره همجوار توظیف کېږي.
کله چې د هلمند امنیتي وضعیت خراب سو او باندنی ځواکونه بیا هلمند ته رااله، د دوی موجودیت د امنیت په سمون کې څونه مفید تمام سو؟
ډېر اړینه ده، دا ډېر اړینه بولم په داسې وختونو کې، چون چې تاسو ته بهتره معلومه ده، بعضې مشکلات په هوایي قواوو کې لرو چې په وخت او زمان سره موږ وکولی شو د دوی د حمایې څخه استفاده وکړو. یو نوی میکانیزم موږ ایجاد کړی دی چې تابع د قوتو کېږي. اطلاعاتي قواوو د عرس مشتون په هلمند ولایت کې او خصوصا په دې حوزې په سطحه د جنوب غرب حوزې په سطحه باندې په داخلي شرایطو کې چې کوم مداخلات تاسو وینئ د همسایه هېوادونو، د دوی شتون دلته ډېر اړین بولم.
دوی په قول اردو کې ځای پر ځای دي؟
په قول اردو کې دي، د لشکرګاه په بوست کې به موږ سره ځای پر ځای، د بوست په قراګاه کې او همچنان د ګرمسیر ولسوالۍ په بعضې سیمو کې به موږ سره دوی ځای پر ځای دي.
بلې، حکومت صاحب، راځو د هلمند وروستي نظامي عملیاتو ته. د هلمند په جنوبي ولسوالۍ او لشګاته په نږدې ورڅرمه ولسوالۍ کې، په خاص ډول باندې ناوه ولسوالۍ کې، دلته لتیری بیا افتی رئیسی نظامی عملیات جریان لري. روسي انکشافات په امنیتي لحاظ باندې څونه صحه تر امنیتي پوشش لاندې راغلي ده پر دې برابر؟
موږ کوم پلان شوه عملیات چې پلان کړی دي، مخ پر لور ناوي پر استقامت مهدف دي، او هم خپل د لشکرګاه د امنیتي کمربند او صحه لپاره کوم کمربند چې موږ ټینګ کړو، دا هغه ساحه ته زموږ قواوې رسیدلې دي او مشترک دا عملیات ادامه لري. په تدریج سره به زه تاسو ته ووایم که خدای کوله چې موږ به ډېر ژر هغه سیمې بېرته تر خپل کنټرول لاندې راولو. او د دې وطن ته تاسو ته زه په وضاحت ویلی شم چې د ناوې ولسوالۍ کې فعلا هم زما د لومړۍ لیوا لومړۍ کنډک هلته ځای پر ځای دي، هغه ساحه زموږ مکمل کنټرول لاندې ده او همیشه زموږ عملیاتونه په هغه ساحه کې ادامه لري. تاسو به ډېر ژر د دې شاید اوسئ چې دا منطقه به کامله توګه افغان امنیتي قواوو تر کنټرول لاندې شي.
بل، یعنې خپل د ولسوالۍ مرکز اوس د چا په کنټرول کې دی؟
دا خو یو سر یو تعمیر دی، موږ په یو تعمیر باندې خبرې نه کوو، خو موږ د ناوې ولسوالۍ کې عمومي لارې زموږ وصل دي او موږ مکمل ګرمسیر ولسوالۍ ته په دې لار استعمال کوو.
نړیوال قوتونه هم د افغان ځواکونو د تجهیز، روزنې او هوایي ملاتړ لپاره د هلمند ته یاره رسیدونکي دي، یاره رسیدلي دي. هغه ولسوالۍ چې په شمال کې دي، تر لوړ تهدید لاندې یا په بشپړ توګه د دولت تر حاکمیت د باندې دي، د دغه ساحو د تصفیې لپاره به د دې بل ملي قواوو په حضور سره څه خاص برنامه تاسو ولرئ؟
په جزئیاتو سره چې نظامي راز دي نسم وایلی، او ورځ تر ورځې پورې زموږ قوتونه په حالت د تجهیز کې دي او انشاءالله تاسو به شاید حال اوسئ. موږ به ډېر پیشرفتونه ولرو، تاسو سره به بیا هغه جزئیات انشاءالله شریک کړو.
ډېره زیاته مننه کوم.
سلام.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په کندوز کې د جګړو له امله هر کال په سلګونو کورنۍ له خپلو کورونو بې ځای کیږي او د جګړې پر وخت یې کورونه د لویو توپونو په ډزو تخریبیږي. زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن په دې اړه له کندوزه رپورټ لري.
په کندوز کې په سلګونو کورنۍ د دولتي قواو او مخالفینو د جګړو له امله له خپلو کورونو بې ځای شوې دي. له تیرو دوو کالو راهیسې د کندوز په کلیوالو سیمو کې چې زیات وخت پکې جګړه وي، اوسیدونکي د جګړې پر وخت له کورونو وځي او په ښار کې په کرایه کورونو کې تر هغې اوسیږي چې کله یې په سیمه کې جګړه ختمه شي. دغه خلک یوازې ځانونه وباسي. د کور وسایل او مالدارۍ ته یو یا دوه تنه چې د کورنۍ مشران وي پاتې کیږي. تیرونه یو ځل بیا په قندوز کې د خالد شپګ نوی په نامه باندې د دولت د مخالفو وسلوالو د زپلو په موخه عملیات پیل شوی دی. د دولتي قواو لخوا د عملیاتو د پیل پر وخت د دولت مخالف وسلوال خلک له کورونو باسي او له کورونو څخه د سنگرونو په څیر استفاده کوي. د قندوز د زرخرید یو تن اوسیدونکی چې کورې خار ته راوړی وای چې له جګړو پتنګ شوی دی او ماشومان یې هم له زده کړو پاتې کیږي. هغه وای چې جګړه کې خیر نشته خو ګټه یې دومره ده چې که اوسني ماشومان له زده کړو پاتې کیږي په راتلونکي کې د مخالفینو ډلې قوي کوي. هغه وای
ماجر مونږ راغلی دلته قندوز ته په کرایه باندې کور کې مړولي اوسېږو او وضعیت ګډوډ و. مونږ خدای نه خواسته مال زوبل نه شو بس راووتو غزې نه راغلو عملیات دلته نه د طالب نه راضي نه د حکومت نه راضي عوام خدای چا نه راضي نه دی. عوام خو کشپه مې مري او ورځې مې مري. طالب نه خو ظاهره خبره ده اوس غزې نه راغلو دلته د غزې نه سپرچانه مونږ ډوړی نه شو. وضعیت خراب دی, جنگ دی او تو سب بے برخه دي. دلته دغه میدان پختي څخه یو کور نیولی ده دغه کې اوسېږو او کرایه ورکو. کرایه هم ډېره زیاته درې کو وطاقه بکی دی. پیشکی مونږ نه غوښتله مونږ چې پیشکی نه لرو خو بس سړی خو خدای سره خو کی حویلۍ راته سپارلې پرتې. باید دا جنگ جګړې لرې شي, بند شي, ورک شي. دواړه خوانه مونږ دا غوښتنه کوو چې سوله دې وکړي.
د قندوز د خر اړوند د ملا سردار د کلي یو بل اوسیدونکی عبدالحمید وایي چې د دوی له کلي ډېرې کورنۍ وتلي دي او په ښار کې اوسېږي او ځینې کورنۍ نورو ولسوالیو ته د خپلوانو کره تللي. هغه زیاتوي چې په جګړه کې په هوایي مرمیو د مرګ زیات امکانات وي نو ځکه یې کورنۍ او ماشومان ښار ته راوستي دي. ماشومان او ښځې مې ښار ته راوستي او نور کور مو همالته کلي کې دی. د ورځې یو ځل ځم د کور احوال اخلم او بیرته راځم. زمونږ د کلي نورې کورنۍ هم راوتلي دي. هغه وایي چې دوی په دې خوشاله دي چې سیمې ته یې افغان ځواکونه ورشي ځکه چې طالبان د جګړو پر وخت د دوی په خواریو جوړ شوي کورونو کې سوري کوي او د سنگر استفاده ترې کوي. هغه وایي د دوی اکثر خلک کابل ته کډه شول.
بعضی هاش کمی آرامش ده رفتن رو به فرار است که باید از همه ولایت ببره امسان کابل مستدای جنگ دیگه ده.
بعضی خلک چه آرام جون کول غواری او و تلوزین پا تیخته دی کابل ته زیوایی چه نور ده جگرو آوازون و نوری. ده قندوز ده والی ویان سید محمود دانش امریکا غک ته ویل چه دوی تروس دقیق ارقام نلری چه ده روان و عملیات و لواجی څومره کورنۍ له خپل کورونو وتلی دي. هغه زیاته کړه چې دوی غواړي د استیرا اداري مرستو مسؤلین راوغواړي او د بې ځایه شوو کورنیو دقیق ارقام ترلاسه کړي چې د ضرورت پر وخت ورسره لومړنۍ مرستې وشي. دانش وایي چې په تیرو دوه کلونو کې چې څومره کورنۍ له قندوز څخه وتلي یو شمېر یې بیرته راستنې شوي او ځینو په نورو ولایتونو کې ځان ته کاروبار پیل کړی.
کو کسایی کې زمینی شغل برای خود ایجاد کرده و همونجا برای خود مصروفیت پیدا کرده اونجا زندگی میکنن.
هغه خلک چې په خپل خوخه ځان ته کاروبار پیدا کړي همالته ژوند کوي او څوک چې دلته وو هغوی بیرته راستنه شوي دي. تیر کال د قندوز د سقوط پر وخت د ماجرینو د چارو مسؤلین ویلي وو چې د جګړو له امله له قندوز څخه شپږ ویشت زره کورنۍ وتلي دي خو دا معلومه نه ده چې څومره یې بیرته راستنې شوي او څومره په نورو ولایتونو کې پاتې شوي دي. ګلریم نیازمن, امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
او اوس په مکرې دی رپورټه. په پکتیا کې د لسګونو کوچنیو تولیدي کارخانو په جوړېدو سره په دغه ولایت کې د ګڼ شمېر بې روزګاره خلکو لپاره د کاري فرصتونو ښه زمینه برابره سوې. خبریال ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورټ لري.
شپاړس کلن عظمت الله پکتیا کې د خوراکي موادو په هغې کوچنۍ تولیدي کارخانه کې کار کوي چې په دې وروستیو کې په ګردیز ښار کې فعالیت شروع کړی او ټول 12 کارګر پکې په کار بوخت دي. عظمت الله په دې کارخانه کې بسکټ, ککاو د ماشومانو د خوراک لپاره, نور تولید شوي شیان په پلاستیکي کڅوړو کې بسته بندي او بازار ته یې د عرضې لپاره تیاروي.
ډېر زیات خوشحاله یم د خپل افغانانو سره کار کوم. هغوی نه مو دا غوښتنه ده چې دلته راشي خپلې کارخانې جوړې کړي تر څو نور افغانان هم راشي د هغوی سره کاروبار شروع کړي, د هغوی سره مخته لاړ شي, همدارکه نور څه کار وکړي په خپل وطن کې سي وکړي.
په دې وروستیو کې په ګردیز کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو ګڼ شمېر تولیدي کارخانې جوړې شوې. دا د خصوصي پانګونې تر څنګ د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو په برخه کې اساسي ګام بلل کیږي. د ګردیز اوسیدونکی محمد خلیل لیا د کارخانې ځینې تولیدات اخلي او د بایسیکل په وسیله په کلي او کوڅو کې پر خلکو پلوري. د محمد خلیل په وینا دې کاري فرصتونو ته باید په ډېر ارزښت وکتل شي.
تاسو اجازه یې تاسو ما مال راکوي بیا دې راته سره په دوه سترګو ما کوم اعتراض نشته په دې کې دی په دې الحمدلله دومره خوشاله مته الحمدلله دومره د افغانستان ځوانان درته واړه یا ځوانان لګیا دي بعد فلنا بعد عملنا خلاص دې په دې کارخانه کې کار کوي او بل روزي الله تعالی حلال روزي ورکي په دې کې موږ ډیر خوشاله یو
سربیره پر دې چې خصوصي پانګونه د بیروزګار خلکو د بوختي عوامل هم ګرځي له دې سره هم ډیره مرسته کوي چې پر کورنیو تولیداتو د افغانانو اتکا زیاتېږي او ورو ورو د بسینې په لور درومي
په دې فابریکه کې تقریبا تر 12 نفر کار کوي او دا تر شلک افغانۍ پورې لګښت راغلی دی د ورځې تقریبا د 300 کیلو نه نیولې تر 500 کیلو پورې موږ د خامو موادو تولید لرو چې پاخه یې کوو او د پکتیکا ولایت لوګر ولایت د خوست ولایت او د پکتیا ټول ولسوالۍ ته دیګو
په افغانستان کې د پانګونې په مخ کې سترخندونه نامنی او د برېښنا نشتون بلل کیږي د مدني فعال میرزا خان همدر په وینا پکتیا ته روانه وریدتي برېښنا به د سوداګرو دا ستونزه تر ډیره بریده هواره کړي
زمونږ هغه تجاران ورونه چې دوی په بهر کې سرمایه گذاری کړي پانګونه کړي دا دوی د راشي خپل وطن ته خپل ولایتونو ته د راشي په داخل د هیواد کې باید پانګونه وکړي ترڅو ګټه یې هیواد ته ورسیږي یو خو به د هیواد اقتصاد ورسره په پښو باندې ودرېږي په څنګ کې ورسره ډېری ځوانان دي چې هغه په کار باندې مصرفیږي دوی ته د کار زمینه برابرېږي
د سوداګرو په وینا په ولایتونو کې کوچنۍ فابریکې چې ځینې لومړني خوراکي او غیر خوراکي مواد تولیدوي د لګښت لپاره ډېرو کمو پیسو ته اړتیا لري په افغانستان کې چې په دې وروستیو کې د تولیدي فابریکو شمیر مخ پر ډېرېدو دی د کورنیو تولیداتو کچه کال تر بلې زیاتېږي ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
ګرانو هیوادوالو له دوزان څخه خپل ماشومان خوندي وساتئ تر 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي زه ډاکټر نسرین ګوریاخیل د کار او ټولنیزو چارو وزیر
د فراه په ولایت کې اتلس ماشومان په داسې ناروغي اخته سوي چې د ګوزان یا پولیو ناروغي ته ورته دي زموږ همکار خوشحال ځلان په دې اړه رپورټ لري
که څه هم له یوه کال څخه زیاته موده کېږي چې په فراه ولایت کې د ګوزان یا پولیو ناروغي کومه پیښه نه ده ثبت شوې خو په دې وروستیو کې اتلس ماشومان په داسې ناروغي روږدي شوي چې د پولیو یا فلج سره ورته والی لري د فراه د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق وایي دا ناروغان چې ټول ماشومان دي کیدای شي ناروغي پولیو یا ګوزن نه وي بلکې هغه ته ورته ناروغي وي خو نوموړی زیاتوي د ناروغو ماشومانو ازمایښتونه یې پلازمینې کابل ته لیږلي تر څو معلومه شي چې دا ماشومان د پولیو په ناروغۍ روږدي دي او که نه
تر اوسه موږ تقریبا اتلس واقعی چې په نوم د واقعات شل نرمه هاد است یا فلج نرمه هاد است هغه موږ لرو چې په دې واقعات کې موږ په دې واقعو کې د پولیو واقع په دې کې پیدا کو اما خوشبختانه تر اوسه په فراه ولایت کې موږ مثبت واقع د پولیو نه لرو
خو بل پلو دی پولیو ناروغي متخصص ډاکټران بیا یو ډول فلج ته ورته ناروغي نرم ګوزن ګڼي چې په وینا یې هغه ناروغي بیا د درملنې وړ ده د پولیو ناروغي متخصص ډاکټر مهتاب الدین نورزی د ګوزن ناروغي د ډولونو په اړه وایي
فلج چې ویروس چې دی دا په درې ټایپ دی په درې قسم کې دی اول قسم یې هغه ته موږ ورته فلج نرمه حد ویل کیږي چې هغه نوې په ماشومانو کې فلج د لندمحاله وخت لپاره تکلیفونه دغه ستوني درد د پوزې بهیدل د مغزي دردونه او د عضلاتي دردونه من سره ولي او پښې فلجیږي د موقت وخت لپاره خو هغه وروسته دوم د پړاو نه وروسته برته هغه مریض برته سمیږي
په همدې حال کې د فراه ولایت مدني فعالان د پولیو ناروغي د لمنځه وړلو او پاړه د دغه ډول اندېښنې د لری کولو یوازنی حل لار ماشومان ته د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکول غني د فراه ولایت یو تن مدني فعال عبدالرحمن ژوندۍ د روغتیاي چارواکو څخه د پولیو واکسین کمپاین د غړندې کولو غوښتنه کوي
اوس د دې وخت دی چې
واکسین هر کور ته لکه څنګه چې د عامې روغتیا مسولین وایي چې موږ رسو تر حد تر ډیر حد کوشش هم کړی دی چې ورسیږي، خو ځینې خلک چې تر اوسه هم آګاهي نه ورڅخه لري، د دې د ګټو څخه باخبر نه دي. زما په اند باندې باید مسولین د صحت تبلیغات وکړي، د راډیو د لارې، د نورو رسنیو د لارې، تر څو هغه خلک چې نه پوهېږي د هغو هم سره خلاص شي.
فرا د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د روغتیایي چارواکو په وینا لا تر اوسه هم په دې ولایت کې د پولیو ویروس اندېښنه شتون لري.